د روسیې د اشغال په وړاندې مرسته وکړي. د ناتو له سرمشیزي وروسته د دې تړون سرمشي یانس ټولتنبرګ وویل د تړون ټولو مشانو د شاغلي زيلنسکي خبري په غور واوریده. د زیاته کړه
Allies agreed that we must also increase our support for other partners at risk.
نن د ناتو مشرانو موافقه وکړه چې د ځان د دفاع لاساسي حق سره د امریکا لپاره د اوکرين نور ملاتړ وکړي. متحدان همدارز په ډیرو پوځي تجهیزاتو اوکرين سمبالوي، لکه پټانګ زد او هوایی مدافعي سیستمونو او بي پيلوټ الوتکو چې ډېرې اغیزمنې ثابت سوي دي.
درجاف بالتي پولش څه توچ
د ناتو سرمنشي په عین حال کې هله څرګنده کړه چې د ناتو ډیر شګړي به د رومانیا، بلغاریا، هنګریا او سلواکیا په شمول د ختیځ اروپا په هیوادونو کې د خپل حضور له پیاوړتیا سره موافقه وکړي. د همدارس ویل چې د تړون مشانو د دې پخلی وکړ چې د ناتو دروازې به د واشنگټن د تړون د لسمی ماده پر اساس پرانیستي وي. دا ماده د ناتو پراختیا یو تاریخي بری بولی.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور
دا آزادی رادیویی مجله درنو اوریدونکو سلام. په روان خبرونه کې به د ډاکټر اکرم ملک زید نوی کتاب په اړه خبرې واوري چې په اسانه ترې جرمني ژبه زده کېدلای شي.
دا کتاب هغه چا ته لپاره هم ده چې د سفر نه شروع کوي چې جرمني کلمه یې کله نه اوریدلې او پای ته رسیږي هغه چاته چې ادبیات غواړي زده کړي.
کله سوخته د دنیا پای د خبريال نستونه د ری د احتیاط د وخت خاطرو کتاب دی چې عمر ستانګزی پښتو ته ژباړلی. د همدې کتاب په اړه د لیکوال او ژباړن خبرې تر اورو.
پل سوخته د دنیا پای زما د ژوند هغه تیاره برخه دی چې او کال تدریجي مرګی سره پکې لیکل شوی دی.
په خبرونه کې نور مطالب هم شته خو پیل د ونې له فرهنګي خبرونو څخه کوو. په غزنی کې یو شمیر تاریخي ابدې د لمنځتلو په حال کې دي. باختر دولتي اژانس د طالبانو د حکومت د غزنی د اطلاعات او فرهنګ د رئیس ملا حبیب الله مجاهد لقب له لیکلي دي چې د دې ولایت یو شمیر تاریخي ابدې د نړیدو په حال کې دي. د نوموړي په وینا د دغو ابدو او تاریخي ځایونو لرغونتوب د غزنویانو او تیموریانو دورې ته رسیږي. ملا حبیب الله مجاهد د اطلاعات او فرهنګ وزارت له چارواکو څخه غواړي چې په غزنی ولایت کې د تاریخي ابداتو ترمیم او بیا رغونې ته پام وکړي. د ننګرهار ولایت پاچینو ولسوالۍ کې په سرلنۍ مشاعره جوړه شوه. دا مشاعره چې د شینوارو ادبي بهیر په هڅو جوړه شوې وه د ننګرهار د بیلابیلو سیمو شاعرانو او د ادب مینوالو پکې برخه اخیستې وه. دا مشاعره چې د قرآن کریم په تلاوت پیل شوه ورپسې د کهیلې سې زده کوونکو ترانه وویله او بیا شاعرانو یو په بل پسې خپل شعرونه واورول. د مشاعرې تنظیمونکي وایي چې د مشاعرې په ویل شوو شعرونو کې د سولې، یووالي او پسرلي رنګونه وو. په خوست کې د شملې کلنۍ مشاعره وشوه. دا مشاعره د صبریو او یعقوبیو په ولسوالۍ کې د ځوان ادبي بهیر، کلیوال ادبیون او عباسین ادبي ټولنې لخوا جوړه شوې وه چې د خوست په شمول د نورو ولایتونو شاعرانو او د ادب مینوالو هم پکې برخه اخیستې وه. دا مشاعرې په پای کې مشهور شاعر پیر محمد کاروان ته د خوست ادب شمله د ګډونوالو په لاس ور په سر کړل شوه. د یادونې ده چې شمله کلنۍ مشاعره تلور کله مخکې په لومړي ځل په خوست کې وشوه چې اوس هر کال په دې ولایت کې کیږي. غزنی د افغانستان لرغونو او تاریخي ولایتونو یو دی. دی ولایت هر کال د حواله تودیدو سره سم د هیواد له بیلابیرو ولایتونو څخه د تفریح ننداري تاریخي ځایونو د لیدو او د زیارت کولو لپاره ډیر سیلانیان راځي. خو په غزنی کې د اطلاعات او فرهنګ ریاست چارواکي وایي ساکل دغو سیلانیانو په شمیر کې څو برابره زیاتوالی راغلی. په دې اړه نور حال په راپور کې.
د غزنی ښار شمال لور د کابل کندهار لوی لارې ته څیرمه د خواجه بلغار زیارت. دا دغه زیارت په چمنونو کې یو شمیر ځوانان جلا جلا خپل ملګرو سره ناست او بندار نکوي. دغه ځوانان د غزنی ولایت مرکز تر څنګ له ځینو ولسوالیو څخه هم راغلي. د اندړو ولسوالۍ عبدالخالق او د اوبند ولسوالۍ سمیع الله هم د دغه کسانو له جملې څخه دي. دوی آزادۍ رادیو ته وویل
دلته چکر بندرالو د غزنی خواته جبل غار بابا ترالو دوري دغه ته سلطان محمود غزنی خواته ورالو دلته دګ میکو د خپل مرګر سره د شاه خسیبینه
نن غزنی ترغلی به زیارتونه موکلو شمس بابا ته لاړو جمعیه ولیا زیارت ته لاړو حکیم صاحب ته مې مبارک ته بالول داناته ډیر خوشاله بس ملګرو سره لاړو کوم منظر مو کړل که دغه کوزل ته ناشي بس دې ګم باندې کړی د نو جمعیه ورځ ده ډیر خوشاله
دا په داسې حال کې ده چې غزنی ته هر کال د حواله تودېدو سره سم د هیواد له بیلابیلو ولایتونو څخه د تفریح نندارې تاریخي ځایونو د لیدو او زیارت کولو په موخه ډیری سیلانیان راځي خو ویل کیږي چې سږ کال د نورو ولایتونو د سیلانیانو په شمیر کې زیاتوالی راغلی دی د غزنی څنګلوري میدان وردګو له جغتو ولسوالۍ څخه راغلی حبیب رحمان حبیبي او نجیب الله هم له دغه سیلانیانو څخه دي دوی ازادۍ راډیو ته وویل لخپلو څو ملګرو سره یو ځای د ښکلي پسرلي د پیل او له ژوند څخه د خوند اخیستلو په موخه دلته راغلی دی
غزنی ته په دې خاطر راغلی وم ځینې ځینې زیارتونه لیده وکړو تاریخي ځایونه ووینو د سلطان محمود غزنوي زیارت هم ولیدل تاریخي آثار هم ولیدل او د سنایي صاحب زیارت هم ولیدل زیارت هم وکړه
دلته راغلی چې د سنایي صاحب زیارت او د غزنوي صاحب محمود زیارت وکړو د مهم تاریخي ځایونه ولیدل
عبدالخالق او محمد یونس بیا له لوګر او پکتیا ولایتونو څخه له خپل کورنیو سره یو ځای غزنی ته راغلي زیارتونو ته تللي او د تاریخي ځایونو ننداره هم کړې ده
سلن اول خورالو د سلطان صاحب محمود غزنوي روسته بلار سم بهلول دانه همدغه سونو زیارتونه د غوړم ستول زیارتونه د خپل فامیل سره راغلي مې وجه په زیارتو وګرځم نو د دې مګ بر بندوبست نیولې ده ان شاء الله تعالی اندازه زیارتونه به وکړو بیا به دیګو کاغه نروسه بیا په اوسه زیارتو وګرځو بیا به مخ په لوګر خپل وطن ته روان شو
او د غزنی په شهر کې د خپل خواهش چکر لپاره چې په هر زیارت باندې مو خپل ګرځیده وکړه او ډیر خوښي او خپل خوښي سره مطلب خپل فامیل سره او په اخیری مرحله کې مو د زیارت خواهش ده او چې ډوډۍ او چای پکې وخورو او خو خوندور چکر او خو هر څه خوښات هم وکړو نور بل خیر سره خپل سفر کړو
غزنی ته په نوروز کې نه یوازې له څنګلورو بلکې له لرې پرتو ولایتونو څخه هم ډیری کسان راځي محمد بایر له خپلو څلورو ملګرو سره یو ځای له ننګرهار څخه راغلی دی نوموړی د غزنی د تاریخي ځایونو زیارتونو او ښکلي ښار تعریف کوي او وایي خوشاله دی چې دلته راغلی دی
راغلی یم غزنی ښار دغه تاریخي ځایونو لپاره منظرې لپاره راغلی غزنی کې راول اول بیا همداسې څو ځایونو نورو ځایونو ته بس ټولو ته ولاړو او منظره مو کوو غزنی ډیر ښه ځای ده رښتیا چې د افغانستان د اسلامي تمدن مرکز چې خلکو ټاکلی رښتیا چې ښه ځایونه لري د منظرې ځایونه لري
که غزنی ته هر کال د هیواد له بیلابیلو سیمو څخه یو شمېر سیلانیان راځي خو په غزنی کې د اطلاعات او کلتور ریاست چارواکي بیا سږ کال د دغه سیلانیانو په شمېر کې څو برابر زیاتوالی شوی په یاد ریاست کې د ګرځندوی عمومي مدیر مزمل هوتک وایي سږ کال د کورنیو سیلانیانو تر څنګ د ځینو بهرنیو هیوادونو سیلانیان هم راغلي دي نوموړی وایي په تیرو شپږو میاشتو کې غزنی ته زیات سیلانیان رامت شوي دي
موږ په هر روبه کې 2500 2500 2500 شاوخوا سیلانیان لرو چې په دې کې ډیری سیلانیان زیارتي دي یعنی زیارت تر ازي زیارت کوي د کورنیو سیلانیانو ترڅنګ همداشان موږ بهرني سیلانیان هم لرو
غزنی د افغانستان له لرغونو او تاریخي ولایتونو څخه یو دی دغه ولایت په لسګونه تاریخي آبیدې زیارتونه او سیلځایونه لري خو تیرو جګړو یې دغه تاریخي آبیدو زیارتونو او سیلځایونو ته سخت زیان اړولی دی چې د سیلانیانو او زیارت کوونکو په شمیر کې هم کمی راغلی و
په خبرونو کې مو اوریدل چې په خوست کې د شملې کلنۍ مشاعره وشوه د خبرونې په دې برخه کې د همدې مشاعرې درې شعرونه در اورو لومړی به د رفیع زمیر د ترنم یو برخه او ورپسې به د مشهور شاعر پیر محمد کاروان او ځوان شاعر محمد الله حمیم شعرونه واوري
ها زوانی میں سوا خو غمو خڑا ستایات 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 یوڑا پانا راول ویدا لمر وچا کڑاو با
سرا ول ویدل یو شای ماسو یو کرنګ شو پورته سرا ول ویدل یو شای ماسو چې دا پنګړای وو او کنا د چا سړګای ماسو یو کرنګ شو پورته سرا ول ویدل یو شای ماسو چې دا پنګړای وو کنا د چا سړګای ماسو زړګی دی مات نشي بنگړی کمات شي بل بواخلی زړګی دی مات نشي بنگړی کمات شي بل بواخلی بیا نه جوړیږي که یو ځل دا لیونی مات شو د ډول په غږ به بیا را جوړ شي او څرخی به وکړي د ډول په غږ به بیا را جوړ شي او څرخی به وکړي په نری ملا که په اتڼ کې یو ژڼکی مات شو ڈول پغگ ببیارا جوڑ سی او چرخے با وکڑی پنرے ملا کا پاتن کے یو جنکے مات شو تیگا نارے وحی چھ خوگ دکڑما ممی وحا تیگا نارے وحی چھ خوگ دکڑما ممی وحا گوری منا چھ پسینک میں غمائے مات شو پوانا دنگے د گلونو جامی بیا واغسته پوانا دنگے د گلونو جامی بیا واغسته توا پغیگا کی خچ پچ پسرلے ماسو اگرا پاس بام تورخیجی دوا اگده لسونا اگرا پاس بام تورخیجی دوا اگده لسونا د چا و زلفو تا گل شوه کشمالای مات شو اس نو لگیا دای او پتری وحی پرماتو نغمو اس نو لگیا دای او پتری وحی پرماتو نغمو د چا پا مینه که کاروانا یو سڑای مات شو یا خلیر ملنه
لمین ورست بیا زمان نشو لمین ورست بیا زمان نشو زړمه تروم را پدرا زمان نشو او د پختون هر غشای بل لور ته تلو خو د پختون هر غشای بل لور ته تلو خو چې ورور ویشت وار خطا نشو ډیر مخوبونه لیدل سمانانو ډیر مخوبونه لیدل سمانانو بد خو دروغ خو خوب رښتیا نشو او پنا کیسا جوان شون دی بوسی کڑلے پنا کیسا ژوند شون دی بوزي کړلې او بیا تر عمر را پخلا نشو او دا ځل په تور شپو کې هر چا پرې خوم ان خپل پر هر مه هم رڼا نشو او دا ځل په تور شپو کې هر چا پرې خوم ان خپل پر هر مه هم رڼا نشو او په زړه مې هر وخت د چا یاد حمیمه سپین غر لواړو نه صفا نشو.
آزادی رادیوی مجله پر منځنی چپا دولس شپږنیوي او اف ام سل اشاریه پنځه.
نستو نادری چې کلونه د افغانستان په تصویري رسنیو کې کار کړی یو وخت داسې هم پرې راغی چې د رسنیو له سکرین څخه لاړ او د کابل تر پولیس وخته لاندې یې د نشه یي توکو په لوخړو کې ژوند پیل کړ. تر پولیس وخته لاندې د نستو نادری په څیر ډیر نور ځوانان چې کمالونه لري هم ورغلی، خو ډیر کمې د نستو په څیر نیکمرغه دي چې له دې جهنم څخه بیرته راوتلي او روغ شوي دي. نستو نادری له رغېدو وروسته د همدې دورې چې دی پکې په نشه یي توکو اخته شو د خپلو خاطرو او یادښتونو کتاب ولیکه چې له چاپ وروسته د لوستونکو له ښه هرکلي سره مخ شو. پولیس وخته د دنیا پای کتاب په دې وروستیو کې عمر ستانکزي پښتو ته وژباړه او سروش خپرندویه ټولنې چاپ کړ. ښاغلی نستو نادری د خپل کتاب په اړه وایي چې دا کتاب یې د ژوند د یوې برخې تیارې راسپړي چې نورو ته د عبرت سبب کیدلی شي.
پولیس وخته د دنیا پای زما د ژوند هغه تیاره برخه ده چې اوو کال تدریجي مرګ کیسه پکې لیکل شوی دی. له نیکه مرغه چې زما هیله هم دا و چې یواری دا کتاب باید په پښتو ژبه باندې ترجمه شي چې زما تجربه دوی ته هم په خپلو ژبه باندې ورسیږي. د ځینی وطنوالو غوښتنه هم دا و چې باید دا کتاب یواری په پښتو ژبه باندې هم ترجمه شي. په دې کتاب کې زما ټول یادداشتونه چې د ایجاد د تیاره په وضعیت نه لیکل شوی دي دی کې راغلی دي. مخاطبین چې دا کتاب لوستلی دي یوازینی شی چې ډیر ټینګار کوي او دا د کتاب د پیاوړتیا برخه ګڼي دا دی چې په ډیره روانه ژبه باندې لیکل شوی دي. ما سره چې څومره مخاطبین د دې کتاب په هکله خبرې کړي دي یوازینی برخه همدا و چې دا کتاب په یوه ورځ یا په دوه درې ساعت باندې ختم کړي دي. او زه اوس هیله لرم چې د افغانستان خلک وکولی شي چې د دې کتاب پښتو برخه او پښتو ترجمه هم به ولولي او دا د یو معتاد قصه ده چې څنګه په ایجاد لمن باندې سقوط کوي او څنګه د ایجاد لمن نه خپل ځان نجات ورکوي. زه داسې یو هیله لرم چې موږ یو افغانستان ولرو چې پکې هیڅ د نشه یي توکو کیسې نه وي. او انشاءالله رحمان په دې کتاب کې ډېر شیونه راغلي دي چې خلک باندې ښه اغېزه کوي او یو تجربې ورته ترجیح کوي.
دنیا پای کتاب د لیکوال خاغلی نستو نادری خبرې مواوریدې. د رادیوي مجلې په دې برخه کې د همدې کتاب لژباړن عمر ستانکزي سره غږیږو. ستانکزي صاحب، که لومړی دا راته ووایي چې ولې مو دا کتاب راوژباړه؟
لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده په هیواد کې په بیلابیلو برخو کې بیلابیل لیکوالان ژباړې کې لیکنې کوي، آثار راپنځوي، خو ځینې آثار تر نورو آثارو د ټولنې او وخت له غوښتنو سره سم ډیر ارزښمن تمامېدلی سي، یعنی په ټولنې کې ډیر اغېزمن تر نورو واقع کېدلی سي. نو دغه آثار یا دغه کتاب د ژباړلو یوازنی علت هم همدا و چې د ټولنې لپاره یې په اوس وخت کې ډیر څه په خپل نچوړ کې یا هم په خپل متن کې لرل او لري. بل دا چې په ټولنه کې لکه څنګه چې په دري ژبه کې چاپ شوی و، پښتو ژبه کې هم د پښتون میشتو سیمو ولایتونو یو اړتیا و، یو ضرورت و تر څو د هغوی د لا سهولت لپاره دا پښتو شوی وای. نو دغه دوه اساسي لته اوس ما دا سر پښتو تک
مننه. د کتاب د ژباړې په وخت کې مو هڅه وکړه چې د کتاب مفهوم را وژباړی، کنه هڅه مو کړی چې کټ مټ هغه د لیکوال ژبه را وژباړی.
لکه څنګه چې په ژباړه کې اصول دا دي چې ژباړن باید هوبهو ژباړه ونه کی ټکی پټکی ژباړه ونه کی مفهومی ژباړه وکي. نو ما هم هڅه کړې ده سه هوبهو کټ مټ ژباړه ونه کما او مفهومی ژباړه وکما. نو دغه کتاب هم سه ما پښتو ته ژباړه لای تر ډیره مې هڅه کړې ده سه زغه اصول په پام کې ونیسم او د اصول مطابق مختلف سم کوم چې په ژباړه کې باید بلی سي. نو ما هم تر ډیره بده هڅه کړې ده سه مفهومی ژباړه وکما، فهم وي، ساده وي، روانه وي، تر څو د ټولنې وګړي هغه وګړي سي دا کتاب لولي او ایخلی د لوستلو په وخت کې د لستونز او ننګونو سره مخ نسی.
مننه ستانګزه صاحب، تاسو هي لومړنی کتابي ژباړه وا د ژباړې په وخت لکه لستونز سره مخ شوي؟
دا زما لومړنی ژباړه وا، البته د یو اثر په شکل چې چاپیږي. تر دې وړاندې ما په بیلا بیلو برخو کې بیلا بیلې لنډې لیکنې یا مقالې ژباړلې دي پښتو ته، له پښتو نه مې دری ته ژباړلې دي، خو تر اوسه پورې هغه د یو اثر په شکل نه دي چاپ شوي. که باید چاپ شوی وای خو ما تر هر څه مخکې دغه اثر ته چې ډیر ارزښتمن و د دې ژباړې ته لومړیتوب ورکړ، تر څو دا وژباړم. د ژباړې په وخت کې له بیلابیلو ستونزو سره طبعا انسان مخ کیږي، داسې نوي کلمات او نویو اصطلاحاتو سره زه مخ شوم. په دې کتاب کې سه واقعا زه د مفهوم و معنی هم ډیر نه پوهیدم، نو بیا به ما په دې برخه کې مستقیم لیکوال ته مراجعه کوله او لږ سره به مې خپل مشوره شریکوله، تر څو زه لغنه د دې اصطلاح یا کلمې لغت مفهوم ترلاسه کړم، هوبهو به معنی نه هغه کوله، تر څو د ژباړه مفهومی راسي او په ښه ډول ژباړل سي. نو ډیری وخت چې زه لستونزو سره مخامخ کېدم لیکوال ته به مراجعه کوله.
مننه. ورسته پوښتنه مهم ده چې په دې کتاب کې کومې داسې مهمې خبرې دي چې فکر کوي هغه د لوستونکو ژوند او فکر ور بدلولای شي؟
په دغه کتاب کې هیواد صاحب ډیر داسې څنغښتې دي سه واقعا تر اوسه د ټولنې د وګړو لسترګو پټو، یعنی د ټولنې ډیری وګړي، یعنی 80% وګړي په دې حقیقتونو باندې شاید نه پوهېدل او لری ترې پاتې شوي. په دې کې هغه مسایل راخستل شوی دی چې یو روغ دی یا معتاد لکومه ننګونه یا ستونزو سره په دغه پړاو کې، یعنی دغه وخت کې سي دی کله روغ دی کیږي، مخامخ کیږي له پایل نه تر پایه پورې تر درملنې پورې سي معتاد بیرته رغیږي، دغه مسایل راخستل شوی دی. مهمه موضوع دا ده سي د یو روغ دی یا هم روغ کس پر روغ دی توپ کې کوم غسان سیدای دې ته حسابي تر څو په نشي توکو اخته سي روغ دي سي، هغه مسائل بیان کړی دي، ډیرای مافیې کړي ښکار کړی دي، نه بربندي کړی دي، سپدې برخه کې ډیر لوی مافیې کړي لاس لري او هڅه سوي ده سي هغه څه سي د ټولنې د ځوان کهول لپاره اغزمن واقع کېدلی سي. نو بلګه د عبرت یو لوی درس واقع کېدلی سي، هغه مسائل په دې کې راخستې دي تر څو د هغوی لپاره یو بلګه سي او هغه ځوانان چې تر اوسه د روغتیا په اړه پوښتنې پوهیږي د غوی لپاره یو ډیر لوی درس او د عبرت کیسه سي.
د جرمنی ژبې اسانه زده کړه د هغه کتاب نوم دی چې ډاکټر اکرم ملک سي لیکلی او په دې ورستیو کې په جرمنی کې چاپ شوی. ډاکټر ملک زای وايي دا کتاب د لس کال کار ثمره ده چې په سوشل مخه کې چاپ کړی. ښاغلی ملک زای زیاتوي هڅه یې کړې چې د دې کتاب له لارې هغوی ته جرمنی ژبه ور زده کړي چې په پښتو پوهیږي. ډاکټر اکرم ملکزی د طب ترڅنګ د جرمنی ژبې ادبیات هم لوستي دي. تر دې مخکې د پښتو جرمنی ژبې یو قاموس هم چاپ کړی وو. موږ د جرمنی ژبې د اسانه زده کړې کتاب په اړه له ډاکټر اکرم ملکزی سره مرکه کړې چې په پیل کې نوموړی د دې کتاب د لیکلو په اړتیا او ارزښت راته غږیږي.
چې ما 2009 کال کې د جرمني پښتو ډکشنري ولیکله، نو دا غي به ساره هر کله وشو. دا کتاب د ډیرو هیوادوالو خوښ شو او ما ته ویل چې ډاکټر صاحب دا ډکشنري چې دا د ډکشنري نو خو سره جواب نشي ستکوله، هغه خو کې خو یوازې لغت او معنا ده او ځینې اصطلاحات دي، نو سړی څنګه ژبه زده کوي شي. نو که په دې برخه کې ته یو کتاب ولیکې د ګرامر کتاب چې جرمني ژبه څنګه زده کوي شي، نو ما بیا د دوی د هیلې په اساس باندې رشته د کتاب په پیل شروع کړه. نو اړتیا دا وه چې خپله هیوادوالو له ما نه هیله وکړه چې یو ګرامر کتاب زه ولیکم د جرمني ژبې د زده کړې دپاره، کوم خاص غټ په دغه حجم باندې، په دغه سادګۍ باندې، په دغه آسانه الفاظو باندې کوم کتاب لیکل شوی نه و. د افغانانو شمېره په جرمني کې هم ډېره ده چې د ژبې په اساس باندې تر اوسه پورې دوی کومه خاصه منبع نه درلودله او ژبې کې ستونزه درلودله او څه هم لري. او په عین ډول باندې افغانستان کې هم ډېر شمېر هېوادوال دي چې هغوی په تمه دي چې کله چا واده کړی دی خپل همسر غواړي د افغانستان نه، یا دا چې مالته کار کوي او ته ژبې جرمني ژبې دپاره اړ دي، نو په دې اساس باندې داسې یو غټ کتاب ورته لازم و.
د دې کتاب د محتوا په اړه که راته ووایه چې څه ډول دغه موضوعات راپیل شوي او څنګه بیا د کتاب په 1960 مخکې پای ته رسېدلی.
هیواد صاحب، دا باید ووایم چې دا کتاب چې دی نوم یې دی د جرمني ژبې آسانه زده کړه له اساساتو نه تر ادبیاتو پورې. نو په دننه په کتاب کې اول خو ګرامر ته پکې ده، بیا ګرامر همداسې په قرار قرار په مخ کې ځي او خبره به ادبیاتو رسي ته رسېږي. نو سړی که ووایي چې یعنې په دې ژبه کې نه یوازې ابتدایي د ګرامر برخه ده بلکې ادبیات هم پکې دي، سړی د جرمني ادبیاتو ته هم رسېدلی شي.
ډاکټر صاحب، ځینې نور کتابونه هم لیکل شوي دي. ما خپله کابل په ځینو کتاب پلورنځیو کې د جرمني ژبې د زده کړې یو څو کتابونه لیدلې دي. که راته ووایې له هغو کتابونو سره د دې کتاب توپیر څه دی، یا کېدای شي ځینې نور کتابونه په دري ژبه هم په افغانستان کې پیدا شي چې لوستونکي استفاده ترې وکړي، خو له دغو ټولو کتابونو سره ستاسې د دغه کتاب توپیر په څه کې دی؟
توپیر په دې کې دی چې نور کتابونه چې ما سره هم شته هغه ډېر واړه دي، زیاتره چې ګورې د 100 نه تر 200 مخو پورې اعظمي ډول باندې رسېږي. خو خبره دا ده چې ما ته ډېر هېوادوال وویلې چې مونږ سره ایرانی او پښتو د نورو لیکوالانو کتابونه شته، خو سرم پرې نه خلاصېږي، نه پوهېږو ور باندې، ځکه چې هغه یوازې هغوی لیکلي دي. د مثال په توګه د جرمني داتیف، اکوزاتیف یا ګرامر دغسې جوړېږي، خو دا چې هغه څه معنا ده، ورځني ژوند کې ورته څنګه ضرورت دی، څه رقم یو جمله جوړېږي، دغه شیونه په کې نه شته. هغوی په حساب خپله وظیفه اجرا کړې ده او جرمني ګرامر یې په کتاب کې لیکلی، خو تشریحات بیا په هغې کې نه شته. نو په دې اساس باندې توپیر دا دی چې دغه کتاب ډېر په اسانه ډول باندې لیکل شوی او تشریح شوی دی جرمني ګرامر په کې.
ډاکټر صاحب، ځینې کتابونه خپل خاص مخاطبان لري، خصوصا د ژبو په برخه کې چې کوم کتابونه لیکل کېږي چې دا د دې لپاره لیکل شوی چې یو کس هغه ورځنی محاوره وکړي، هغه د ژوند ورځچارې په مخ کې یوسي کنه، په لوړه سطحه کې یو څوک غواړي په جرمني ژبه زده کړي هم وکړي، دا کتاب ورسره مرسته کولای شي کنه؟
څنګه چې مخکې مې وویل، دا کتاب ډېر ابتدایی ډول باندې پیل کیږي. لومړی ما د صفر نه چاته منفی نه شروع کړي. ما په دې کتاب کې لومړی د پښتو یاګانې تشریح کړي چې ډېر پښتانه په الف با الف تورو یاګانو باندې نه پوهېږي. ما له هغې نه شروع کړي، بیا مې د جرمني ژبې توري لیکلي، بیا مې تلفظ پکې لیکلی دی، او هغې نه وروسته دا د ګرامر باس شروع کیږي. نو ګرامر باس بیا په قرار قرار مخکې ځي، مخکې ځي، آخر ادبیاتو ته رسېږي. نو په دې اساس دا کتاب هغه چا دپاره هم دی چې د سفر نه شروع کوي چې جرمني کلمه یې کله نه یې اورېدلې او پای ته رسېږي، هغه چاته چې ادبیات غواړي زده کړي.
ډاکټر صاحب، ګرامر څومره د یوې ژبې په زده کولو کې له یو کس سره مرسته کوي؟ ځینې دا خبره هم کوي چې ګرامر ضرور نه دی، یعنی مو کېدای شي مثال د خپل ژبې ګرامر مزده نه وي خو ښه غږېږو پرې، نو دغسې یو بل ژبه هم بې ګرامره وایي زده کولی شو. فکر کوي چې ګرامر زده کول یعنی ژبې ته لار ور پرانیزي که نه لاره سختوي؟
هېواد صاحب، دا باید ووایو، یو هغه څوک دي چې ماشومان دي وړکتون نه یا ښوونځي نه د ژبه د اورېدو له لارې زده کوي. د بېلګې په توګه باید ووایم، کله چې یو ماشوم، یو پښتون ماشوم د مور تر نس زده کړي، هغه خو ژبه خو د ګرامر له لارې نه شي زده کولی او نه ګرامر یې کله اورېدلی، هغه تش په اورېدو باندې د مور او پلار د خولې نه ژبه زده کوي. راغلو هغه چاته چې دا ژبه یې جرمني، انګلیسي یا بله ژبه مورنۍ ژبه نه ده، او ته یې په کوم جرمني یا کوم انګلیسی ورتون کې او یا خون کې نه ده، بلکې د یو بالغ په حیث مثال په توګه ژبه زده کوي، نو هغه به د اوریدو د لارې ژبه نشي زده کولی، هغې ته به ګرامر پکار دی. نو دا به تشبیه به داسې وکړم چې ګرامر د یو ودانۍ بېلې بېلې دانه په دانه خښته ده، نو یو ودانۍ یو ناڅاپه سړی نشي چې ته یې خودلی، خښته په خښته به سړی ږدي او جوړ یې رهیبه. او ګرامر هم داسې شی ده چې د یو ژبې خښته ده، نو سړی باید قدم په قدم لږ 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 اصول زده کړي. نو په دې اساس باندې د بالغ کسان دپاره چې د اورېدو د لارې ماشوم غوندې ژبه نشي زده کولی، نو یو بالکل بنیادي شی دی چې بې د ګرامر سړی یو بله ژبه پردۍ ژبه په بالغ عمر کې نشي زده کولی.
یوه خبره د بلې ژبې ګرامر زده کول دي، خو ډېر کله داسې هم پېښېږي چې یو کس چې د خپلې ژبې ګرامر زده نه وي، ځې مثال د انګلیسي یا د جرمني ژبې ګرامر زده کوي، په دغسې وخت کې درله څه کول پکار دي؟ آیا یوازې د جرمني ژبې ګرامر زده کړي یا د هغه ژبې چې دی زده کوي، که نه د خپلې ژبې ګرامر هم ورته زده کړي؟
کله چې د یو چا یوه ژبه ښه زده وي، نو دوهمه ژبه ورته لا پسې اسانه ده زده کول. نو ستاسې پوښتنې په اړه شم، که چا د خپلې ژبې ګرامر زده کړی وي، نو د جرمنی ژبې ګرامر لوستل او پوهېدل پرې بیا واضح ده چې ډېر اسانه وي. نو هغه چا چې بیخي خپلې ژبې ګرامر زده نه دی، نو هغې ته بیا ډېره سخته ده، مخکې مې چې یاده کړه چې د بلې ژبې ګرامر زده کړي. نو دې دپاره بیا پکار دي چې یو څوک مخکې له دې نه چې جرمني ژبې ګرامر زده کړي، خبر دی چې هغه د خپلې ژبې ګرامر یو څه وسپړل شي. نو دا کار ما خپل کتاب کې کړی دی چې ما لومړی د پښتو یو شعر، یو متل، یو اصطلاح راخیستې ده، هغه مې داسې ډېره ښه سپړلې ده، او هغه کې مې د پښتو ګرامر ته مخه کړې ده چې پښتو کې ګرامر دغه څه شی دی. بیا مې بیا لیکلي دي چې دغه دی دا چې دی د جرمني ژبې کې ګرامر کې هم دغه څه شی شته. نو په دې اساس باندې د خپل کتاب کې له د پښتو ګرامر یا د پښتو اصطلاحاتو نه په قراره قراره د جرمني ژبې ته بیا راغلی یم. نو په دې اساس دا ضرور ده چې خپلې ژبې ګرامر لږ څه سره پوه شي چې په بله ژبه هم پوه شي.
ډاکټر صاحب، د هرې ژبې خپل اصول او قواعد وي، خپل ګرامر وي، تاسو څه ډول د پښتو او جرمني ژبې ګرامر سره همغږي کړي دي چې د یوې ژبې نه د بله ژبه رازده کړل شي؟
هغه په دې اساس شوی ده چې ما لیدلې دي چې خپل زمونږ افغانان کومې تیروتنې کوي. د مثال په توګه په جرمني ژبه کې، په پښتو ژبه کې وایمه، سړی وایي چې زه له سپینه ډارېږم، له سپینه نه ډارېږم. جرمني کې وایي ایچ هاب انګست فور دیم هوند، زه سپی مخکې ډارېږم. فکر وکړه، له ته ګوره او مخکې ته ګوره. نو په دې اساس باندې ما خپله لیدلي دي چې د دې او د دې توپیر په څه شی دی. پښتو کې یو رقم اصطلاح ده، جرمني کې بل رقم اصطلاح ده. نو په دې اساس باندې بیا ما د پښتو ژبې نه جرمني ژبې ته اشاره کړې ده چې پام کوئ، تاسو په جرمني کې نه وایئ چې زه له سپی نه ډارېږم، تاسو باید وایئ چې زه سپی مخکې ډارېږم.
ډاکټر صاحب، کله چې یو څوک دغه کتاب لولي، لارښود ته هم اړتیا وي که نه؟ بې له لارښود کولی شي یو څوک له دغه کتاب استفاده وکړي؟
نو د نور کتابونو کې خو ما چې مخکې یاده کړه، یو ښوونکي ته اړتیا شته. و هغه کتاب چې ما لیکلی دې ته ښوونکي ته اړتیا نشته، په دې نشته چې یو خو د ګرامر دومره اسان شوی دی چې یوازې تېرولو ته ضرورت، حتی ژولو ته ضرورت نه دی. بل دا دی چې په دې ګرامر کې هر مبحث چې ما ډېر په اسانه تشریح کړی دی، د هغې نه وروسته بیا تمرینونه شته چې هر څوک ځان په خپله کنترولولی شي چې آیا دا مبحث مې زده شو او که نه شو. بیا د تمرینو لاندې حل شته چې آیا هغه چې چا حل کړ کتلی شي چې ما زما حل صحیح دی او که غلط دی. نو په دې اساس باندې د دې کتاب سره یعنی یو ښوونکي ته ضرورت نشته. یوازنی شی چې په دې کتاب کې نشته هغه دا دی چې په غږیز ډول باندې تلفظ پکې نشته. په لیکنۍ ډول باندې ما لیکلی چې جرمني ژبې تلفظ څنګه دی، خو په غږیز ډول باندې نشته. دې ته بیا یو ښوونکی یا یو ویډیو یو څه ته اړتیا شته چې دا هم زما پلان دی چې په راتلونکي دې کې دې لپاره یو غږیز ډول باندې یا په ویډیو ډول باندې دا ګرامر تشریح کوم. نو دا غنیم ګټه شته چې په دې کتاب کې غږیز زبانه د تلفظ نشته.
ډاکټر صاحب مخکې تاسو یو څه یادونه وکړه خو کله ډیر په دې اړه وغږیږي چې د پښتو ژبې او د جرمنی ژبې په ګرامر کې څه تفاوتونه دي، یعنی کله چې یو څوک زده کوي باید هغه توپیرونو ته متوجه شي.
هغه توپیرونه ډیر دی پکې، هغه دا چې سړی باید پوه شي. د مثال په توګه سړی په پښتو کې وایي زه هغه وینم، زه هغه وینم، خو په جرمني کې یو بل شی دی، دا اوس زه هغه وینم درې لغت شو په حساب، خو په جرمني کې بیا وایي چې ایش زی این، یعنی دا داسې یو شی راځي چې این معنا دا چې زه هغه وینم، هغه په اکوزتیف حالت یو خاص حالت دی، مفعولی حالت دی. دا نو په دې اساس باندې دغسې توپیرونه دي د جرمن ژبې کې چې مخکې مې هم یاد کړه. بل نور غټ کړ نور اصطلاحات دي چې په جرمني کې په یو ډول وایي او په پښتو کې بیا په بل ډول وایي ویل کېږي.
د کتاب د لیکوال په توګه مو لوستونکو ته مشوره څه ده چې څه ډول دغه کتاب څخه استفاده وکړي؟
ډول یې دا دی چې دوی باید ما هغه د لومړنۍ پاڼې نه شروع کړي، حتی که کوي چې زما سریزه ولولي او هغې نه قدم په قدم مخکې لاړ شي او تمرینونه یې وکړي. که تمرین کې ستونزه وه باید بېرته د سره شروع کړي او هغه مپاس بیا ولولي، او نو په قدم په قدم تر روسۍ پاڼې پورې باید دوی لاړ شي.
او ډاکټر صاحب دا کتاب چیرته پیدا کیږي؟ یعنی آنلاین هم پیدا کیدلی شي که نه په کتاب پلورنځیو کې خرڅیږي؟
دا خو ډیر نوی کتاب دی، اوس ډیر لنډ وخت کیږي چې دا راوتی دی، او په دې چې دا کتاب په جرمني کې چاپ شوی او دا په رنګه ډول باندې چاپ شوی او دومره غټ کتاب دی، نو نرخ یې له بده باندې ډیر ټیک دی. په دې کې باید ووایم چې نه ما ته او نه خپرندوی ته یو سینټ ګټه راځي، بلکې خاص افتخاري کار دی. دا کتاب د جرمني یو د ژبنۍ ټولنې چې نوم یې د فاین دویچ شپاره هغې خپور کړی دی، خپرندوی هغه دی، ټول حقوق له هغوی کوي. په دې چې دا یو ژبنۍ ټولنه ده او دا چې دا د ژبنۍ خپلې جامع ژبې ته د خدمت لپاره دا یو ټولنه ده، او ما خپله هم خپل افغانان ته د خدمت لپاره دا کار کړی، نه دا د خپرندوی ټولنه او نه زه ترېنه یو سینټ ګټه اخیستی شو د پیسو په اساس باندې. نو په دې اساس باندې دا کتاب تش خپل د چاپ نرخ یې 4 یورو دی. نو که څوک د چا اقتصاد ورته اجازه ورکوي، نو زه به دا پته ووایم چې دا کتاب چاپ شوی دی د جرمني په IFB فلاګ یعنی مطبعه، او د ډیر مهم شی دی چې د کتاب شمیره یا ای ایس پی این نمره سره بیا ورکي. هغه دا ده چې ای ایس پی این نه و اته، بیا یو منفی علامه، بیا درې، بیا منفی علامه، نه څلور، نه دوه، درې درې، بیا منفی علامه، صفر درې، بیا منفی علامه شپږ. نو سړی کوی شي که چېرته کوم لرې ځي کې اوس ضرور ده چې مطبعې ته ټېلیفون وکړي. هر د کتاب پلورنځی چې په جرمني کې شته هغوی ته سړی د کتاب ایسپین نمره ورکوي او نوم ورکوي ورته. نو په دې ډول باندې بیا هر پلورنځی سړي ته جرمني کې دا کتاب په یوې اونۍ کې رسولی شي. او په نظر کې نیول شوي چې په دې چې د دې کتاب نرخ ډېر پورته دی، د کال تر اخره پورې انشاءالله افغانستان کې به هم دا چاپ شي چې د هغې بیه به ډېر ټیټه وي نسبت څلور اویو ته.
ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب، خوشحاله اوسئ، کور مو ودان.
ډېره مننه تاسو نه، خوشحاله اوسئ.
درنو اوریدونکو د راډیو مجلې په دې برخه کې د اجمل پسرلی ولنډه کیسه در اورو. دا کیسه ګرد نومیږي او د یوې داسې میرمنې د ژوند روایت دی چې له وطن تللې خو په وطن کې ورکړل شوی ټپ وزرماتې مرغۍ ترې جوړه کړې ده. له همدې کیسې سره د دې اونۍ د مجلې پاڼه هم اړوو. تر بلې اونۍ ښه وخت.
دمځکه لور ته د شنی سرخونه را څرندل لورې خړېده خړېده ورکیده ورکیده او دل مرختو له خوا خړې وریزي تیز را روانې وي. د سترګو پرب کې په مسجدګرني اسمان کې دارا پیدا شوی رنگونه داسې شرشر پاکړل لکه د سنف پر تخته چې حسینې سما په لیکلې عاشقانه شعر تخته پاک تیر کړی و. حسینه مې 15 کاله وروسته نن په فیسبوک کې پیدا کړه. راته ویلیکل چې ژوند یې داسې دی لکه د وزر ماتې مرغۍ. له دې به یې مطلب څه وي؟ دا خبره به یې ولې کوله چې په جرمني کې ژوند لکه د مات ګل، خلک یې په ډېر نه چوي؟ ما د کار پوښتنه ترې وکړه، دې چټ بند کړ. تر اوسه یې دا دی ساعت وشو، نور څه نه دي لیکلي. زنګ به ور ووهم له چا سره ژوند کوي. خندا راغله، په زړه کې را تېر شول چې د ټولګي ټولې کیسې به ورته تېرې کړم، هغه خبره به ورته وکړم چې ښوونکي ته ما هغه وخت په درواغو په والله قسم کړی و چې دا شعر د تفریح په وخت ما په تخته نه دی لیکلی. دا خبره به هم ورته وکړم چې په ویشتانو ما له لرې د غنمو پر وژي ویشتلې وه. له دې به یې هم خبره کړم چې په تفریح کې به د پټ پټونی په وخت ما هر وخت نورو ته ستا شیطاني کوله چې چېرته پټه یې. دا کیسه به هم ورته وکړم چې ما د شاهرخ خان فلم دل تو پاگل هی نه ولیدلی. کیسه مې له بله اورېدلې وه او خپل ملګري عثمان ته مې په لوړ غږ د دې لپاره تېروله چې ته یې واورې. که دا ورته ووایم چې ما عثمان ته په مکتب کې ویلي وو چې کاشکې له شنې زرغونې واوړم چې نجلۍ شم، بیا له حسینې سره لوبې وکړم، او عثمان دا خبره تر هغو راته په پیغور یادوله چې زه پوهنتون ته ولاړم او دی مهاجر شو، بیا پوه نه شوم چې چېرته به تللی. باران تیز شو، داسې شرشوری شو لکه ناوې چې له اسمان را خوشې شي. تر ببرې زړې ونې لاندې ودرېدم. هڅه مې وکړه چې د ډډ خواته نږدې شم، خو د باران څاڅکې را پاتېدل. د کوڅې خواته د اوبو دوړه وه. داسې احساس مې کاوه لکه دا چې په دې ګرد کې داسې چورلي را چورلي لکه یوه ورځ چې په اختر کې په چوبي آس پره وه. آسونه څرخېدل را څرخېدل، د دې په سرو فیتو تړلي ویښته غورځېدل را غورځېدل. په مسنجر کې مې ورته ولیکل کاشکې مو سره لیدلی وای. راته ویې لیکل زه نشم کولی. خیر دی، څه یې ولیکل؟ بیرته یې ړنګ کړل. بیا یې څه ولیکل؟ بیا یې ړنګ کړل. شونډه مې ورېبده لکه چې اوشت پیغام رالیشي. ترنګ شو. راته ویې لیکل هغه د مکروریانو په چاودنه کې زما پښه خوڅه شوې. اوبه مې له لمدو ویشتو پر مخ راوبهېدلې. د سړې ونې له ډډه لرې شوی وم. باران ورو شوی و، هغه د اوبو ګرد ورک شوی و. چې کور ته راغلم ورته ومې لیکل، خوا مې بده شوه. خو د افغانانو ژوند همداسې دی، پروا نه کوي. پراګ له هامبورګ لرې نه دی، زه به درشم، کیسې به وکړو. پیغام مې ورولېشه، ونه شو. ورته پام مې شو زه یې بلاک کړی وم. د درېیم منزل کړکۍ ته ودرېدم. شاوخوا تورو وریځو تنکۍ ماښام تیاره کړی و. لرې یو ځای غوټه سپینې وریځې ځلېدې. غسونې مې وکړې. زړه مې غوښتل چې یو لوی تخت پاک راسره وي او پر دې سپین ځای د تورو وریځو ګرد وڅنډم.
முன்ஸ்கவ தஸ்பீதி அளவரா அளவா முன்ஸ்கவ தஸ்பீதி அளவரா அளவா ஹானமாமிலேதி அளவரா அளவா ஹானமாமிலேதி அளவரா அளவா முன்ஸ்கவ தஸ்பீதி نیشتا زسا کی کاسی دی زسا کی کاسی دی اڑورا اڑوا زسا کی کاسی دی اڑورا اڑوا خان ماملے دی اڑورا اڑوا خان ماملے دی اڑورا اڑوا منسکو تسبی دی پارا منگ زنگ